مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار میر احمد سپای ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خپرونه کې به د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د دریو بسونو د برمته شویو سپرلیو د برخلیک په اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همداراز واورئ چې ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د حکومت لخوا د اوربند په ځواب کې اوربند وکړي. قدر مناوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه او د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو بل برخه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو له څرګندونو ښکاري چې په کندوز کې له برمته شوو شاوخوا سل کسانو څخه ډېر یې خوشي شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې د اوربند په برخه کې دی د افغان حکومت وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. او د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو شمېر یو ویشت غړو نن لوړه وکړه. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمه ییزو مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برمته کې پاتې یو ویشت کسان د طالبانو له برمتې خوشې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار د درې بجو په شاوخوا کې د کندوز تخار په لویه لاره له درې بسونو څخه یو سلو دوه شپېته سپرلۍ کوزي کړي. د نوموړي په وینا پولیسو په سیمه کې د شپې پر مهال سمدستي عملیات وکړ. له دې ډلې یو سلو نهه څلوېښت کسان په هماغه لومړیو شیبو کې چې طالبانو یې پوینا د انتقال وسنه درلود خوشی شول، خو یو ویش کسان له حمله وسلوالو سره برمته دي چې د خان آباد ولسوالۍ جنگل باشي سیمه ته انتقال کړي. د ولسي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کیږي چې دا کسان هم خوشی شي. نو مولوی ول ټول تختول شوی کسان ولسی خلک دي. ملخوا په سیمه کې یو شمېر چارواکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې نول شوی کسانو ډېری خوشی شوی، خو دا چې څنګه او کله خوشی شوی په دې اړه د چارواکو خبرې خپلو کې زدونه کېستي. طالبانو ازادۍ راډیو ته په یو واستولې پیغام کې ویلي چې دوی دا کسان د تلاشۍ په هدف له موټرو کته کړي. ګڼ شمېر چې ولسی خلک وو خوشی شوی او یو کم شمېر چې د طالبانو په وینا له دوی سره پاتې دي دوی درې پښتنې ګرویګنې کوي او امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي پکې نه وي دوی به هم خوشی شي. د افغانستان د ملي اردو د شاین کلی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د بل څراغ ولسوالۍ څیرمه په هوایي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د سیمې یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د بل څراغ او ګرزیوان ترمنځ سیمه کې شوي دي او په وژل شوو وسلوالو کې د شمال لپاره د طالبانو نظامي مسؤول مولوي متي الله، همدارنګه د عمر باندې مشهور مولوی عبدالباقی، کومندان شیرزاد چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره یو ځای شوی وو، او مولوی جابر چې مشهور په بلال وو. د شاهین کلی اردو په وینا په دغه سلو وژل شو وسلوالو کې شامل دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرون د طالبانو په وړاندې د درې میاشتنی مشروط اوربند د اعلان د ځواب لپاره افغان چارواکي نن د طالبانو ځواب ته په تمه دي. د افغانستان ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ته دي مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه دې اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د مشروط اوربند اقدام یو ښه اقدام دی او ستوال طالبان باید د دې اقدام په وړاندې په ورته توګه مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه اوربند اعلان کړي. بلخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په مناسبت په ټول هیواد کې په تفریحي ځایونو او عبادت ځایونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر هیله بخونکي خبرې کړي. شاه محمود قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لارې د ستونزې پر حل ټینګار وکړ. نوموړي د لوړې له مراسمو وروسته وویل
افغانستان کې لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوې وزیر شاه محمود قریشی وایي زه غواړم افغانانو ته ووایم چې موږ د یو بل اړتیا یو، موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو، موږ نه یوازې د یو بل ستونزې درکړو بلکې د حل لارې هم ولټوو او دا کار د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې کولی شو. قریشی له هندوستان سره هم د خپل هیواد د اړیکو پر ښه کولو ټینګار وکړ. کابل او نوې ډیلي دواړه پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې هومره مبارزه نه ده کړې لکه څومره چې په کار ده. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو وشغلو نن لوړه وکړه. تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوي انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په یو ټلویزیون وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي او درغلې به پای ته ورسوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې د کابینې 14 وزیرانو څخه لوړه واخیسته. عمران خان همدارنګه 5 سلاکاران هم په خپل کابینه کې ټاکلي شي. د هغوی د لوړې مراسم هم له نورو سره یو ځای ترسره شول. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي ټاکل شوی وزیر محمود قریشی وویل د بهرنۍ پالیسۍ په مخ کې له پرتو ستونزو خبر دی او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. او له انکرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې، خو امریکایي چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی رسیدلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندز تخار پر لوی لاره د برمته شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر چارواکي وایي چې ډیره برخه دا مسافر خوشي شوي، خو ځینې نور وایي چې طالبانو یوازې کم شمیر خوشي کړي. ولسی جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز ته په اوربند ځواب ورکړي.
زموږ غوښتنه طالبانو ته هم جدي غوښتنه دا ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي،
د سولې علي شورا هم له طالبانو څخه د ورته اوربند غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولې دي. زمونږ خبریال همداراز د کابل نه خاص تتللی او له هغو خلکو سره یې خبرې کړي دي چې د اختر د قربانۍ لپاره مالونه اخلي.
والله که تراشه په څو اخر ورته خرڅې اصلي اخري په څو ورته وای لګ نرخ جوړ کا
ما و ډیر زره په اخري ورته ویل
و ډیر دای و ډیر زره ناخلي
دا ولا غغم نه کړه را ده.
د خبرونه په ورسته برخه کې د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې د بلې برخه اوریدل هم مهروي. اوس هم د خبرونې لومړۍ موضوع. د کندز تخار پر لویه لاره د دریو بسونو د تښتول شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه رارسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نږدې 1.5 کسان تر دې دمه خوشي شوي او د پاتې 20 کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې هم روانې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د خوشي شویو مسافرو د شمیر په اړه نورې څرګندونې کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شبال له کندز نه د ټلیفون په مستقیم ما اړیکه راسره دی. اریان صاحب، حقیقت څه دی؟ تاسو له چارواکو نه تازه څه نورې خبرې اوریدلې دي د دې مسافرو د برخلیک په اړه؟
مننه تکل څه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مې د کندز د امنیت امر سفی الله محزون سره په دې اړه خبرې وکولې. نوموړي ویل چې نن سهار شاوخوا سلطنه مسافران د وسلوالو مخالفانو د نوري تښتول شوي وو. نوموړی وایي چې تر دا مهاله یو شمېر مسافران د وسلوالو طالبانو لخوا خوشي شوي دي. هغه وایي چې 12 تنه مسافران لا هم د وسلوالو طالبانو په اثرات کې دي. دوی وایي چې هڅې روانې دي تر څو دغه 12 کسان هم د وسلوالو طالبانو له اثرات څخه آزاد کړي.
بلې، او په مرکز کې د چارواکو لخوا خو فکر کوم چې نور ارقام ورکړل شوی دی. آریان صاحب،
بلې، د کورونا چارو وزارت هم په یو خبري شوی اعلان کې ویلي دي چې 149 تنه مسافران چې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي وو هغه سهار آزاد شوي دي. د دغه خبرونه کې خبرپاڼه کې راغلي دي چې 21 تنه تختول شوي مسافران لا هم دي وسلوال طالبانو په کنټرول کې دی وای چې په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي تر څو دغه یو شتنه هم دی وسلوال طالبانو له اثرات څخه آزاد کړي.
او اریان صاحب هغه عامل چې وسلوال طالبانو د دریو مسافرو د دریو بسونو مسافر راکته کوي معلوم شوی په دې خاطر چې که مثلا مشکوک کسان وي یو دوه او درې خو یو خبره مگر یو نیم سل نه اضافه کسان د دریو بسونو د ست معلومات شوی دي چې اصلي عامل به د دې څو
قدرمن تکل ست تاسو خو معلوم دي چې ازادي راځي په وار وار د کندوز سخر کندوز بغلان د نامنوې پاړه په وار وار راپور نه خبره کړی ځکه چې همیشه په دغه لار کې د کندوز سخر همدارنګه د کندوز بغلان په لوی لار کې وخت نه وخت وسلوال طالبان راوځي او موټرونه تلاش کوي د خپل اهداف پسې ګرځي. دوی زیاتره سیمه ییز خلک وایي چې وسلوال طالبان ډېری وخت سرک راوځي موټرونه چې تلاش کوي دوی د دولتي چارواکو پسې ګرځي او هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې وظیفې لري یا په بهرنیو موسسو کې وظیفې لري هغه کسان پسې ګرځي هغه هم د راپور په اساس راوځي او بیرته کوم اهداف چې لري هغه له موټر څخه ښکته کوي له ځان سره دی.
او په نننۍ پیښه کې هم فکر کوي چې همدا مسله ده، یعنی دوی ته کوم ښایي راپور رسېدلی وي چې مهم چارواکي په دې لاره تګ راتګ کوي عموما، یعنی فکر کوي چې دا به د راپور په اساس وي که به کومه سیاسي انګیزه یا نور عوامل لري یا به دا وي چې مثلا د غلو ډلې هم دلته ویل کېږي چې په دې لارو کې راوځي لکه څنګه چې مخکې ستاسو په راپورونو کې مونږ اورېدلي وو. یعنی په ځانګړي ډول د دغو دریو بسونو له مسافرو سره دوی څه کار درلود؟
دلته یو شمیر د ولایتي شورا لغړو سره او مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکولې دوی ویل چې دغه د دغه مسافرونو تښتول چې د اکثره سیاسي انګیزه لري دوی وایي چې د اختر شپې ورځې دي او اختر ته مې شپه پته ده کېدای شي یو شمیر دولتي کارکوونکي یا د امنیتي ارګانونو سرتیري به په دې موټرو کې سپارو یا به تلل رخصتیو په مخ کېدای شي وایي د راپورونو په اساس دوی ته یا دقیق راپور یا غلط راپور ورکړل شوی دوی به حتماً په دغه اساس سړک ته راوتي چې په دغه موټرو کې دولتي کسان وي کوزي کې له ځانو سره بوځي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دریو بسونو د تښتول شویو مسافرو د نامعلوم برخلیک په اړه جزئیات راکول. دا مسافر ویل کیږي چې سهار وختي د کندوز تخار پر لویه لاره له دریو بسونو څخه ښکته شوي دي او یو شمیر یې د چارواکو په وینا یو زیات شمیر یې تر اوسه پورې خوشي شوي، خو یو کم شمیر تر اوسه پورې هم د دغو وسلوالو په ولکه کې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې کسانو د ژغورنې او خلاصون لپاره هڅې دوام لري او هڅه کیږي چې د سپینګیرو قومي مشرانو له لارې د دې کسانو دا کسان پرته له دې چې متضرر شي او ضرر وویني راخوشي شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
څومره غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورځو نور موضوعاتو ته ولسی جرګه له طالبانو غواړي چې د حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او غاړه ورته کیږدي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولس مشر اشرف غني لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ او ویستای په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
دغه دعوت دی قبول کی اوربند اعلان کی تاسو مونږ شو کولای حکومت او زمونږ ملت وشو کولای چې زمينه برابر شي تاسو مونږ سولې ته لاره پیدا کو او د ستوري مذاکرات او تاسو مونږ یو بل سره کینو او تاسو وګورئ په افغانستان کې دوامدار امن
راځي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربان اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربان لمخې لنن یعنی دوشنبه د زمری له 9 تر میلادي نبی پورې چې د اقرب د میاشتې 9 بوي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربان پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تیر اوربان چې د کمکی اختر په ورځو شپو کې وسو نړیوالې ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې امله یو ځل بیا اوربان کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربان له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربان به د طالبانو لخوا هم د اوربان په صورت کې وي او تر څنګ به یې افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربان په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي مشروط اوربان ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربان مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري، نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفای وایي که طالبان اوربان نه کوي نو خپلواک نه دي او په برای بیا مسئولیت هغه هوادو ته راجی کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
لبل خو د سولې علي شوراوي چې د دوی د څیرنو لمخې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې طالبان به په لنډ وخت کې د افغان ولس غږ ته هرکلی ووایي او د سولې خبرو ته به چمتو شي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې ښایي وسلوال طالبان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د درې میاشتنی مشروط اوربان تر اعلان وروسته اوس د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د دې شورا ویان سید حسن طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا تماسونه زیات شوي دي او دا هیله شته چې دغه ډله په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته بل چمتواله وخی.
خو مهم دا ده چې موږ ته معلومات چې موثق منابع نه راغلی ده او هغوی داسې وایي چې لیوالتیا یې بې حد ډېر شوې ده په مختلف سطح د رهبرۍ د افغان وسلوال طالبانو او موږ هیله من یو چې هغوی ژر تر ژره د افغانستان معزز هیوادوالو ږغ ته احترام وکړي او اعلان آمادګي وکړي ترڅو مذاکرات پیل شي.
خغلی طاهری وایي د افغانانو په مالکیت او مشۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربان په اړه سندې ویل شوي، خو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی دی. د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې طالبان به د تیر اختر په څیر دا ځل هم د اوربان غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، ځکه د دوی په خبره اوربان د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا وایي چې طالبان ښایي د نوي حکومت تر راتلو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د افغان دولت یا د وحدت ملي حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، نو په دا شپږ میاشتو کې که چیرې دوی د وحدت ملي حکومت سره مذاکرات کوي، بیا نوی نظام راځي، نوی حکومت راځي، یا دا مذاکرات به ومني او یا دا په شپږ میاشتو کې ممکنه ده. نو زه فکر کوم طالبان هم تر انتخاباتو پورې شاید منتظره پاتې شي چې انتخاباتو نتایج معلوم شي، بیا د خپل مذاکرات د افغان دولت سره وکړي.
خغلی اعظمي وایي مذاکرات باید څو اړخیز وي او باید پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبان د مذاکره کوونکي په توګه شامل وي او یو بل بې پرې هیواد لکه چین د زامن په توګه موجود وي چې د ټولو خواوو د ژمنو عملي کېدو ته زمینه مساعده کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خوا د لوی پکتیا د قومونو د امنیون شورا د دولت لخوا د اعلان شوي اوربند ستاینه کړې او له دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې دوی هم د اوربند په اعلانولو سره د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دې شورا غړو نن په ګردیز کې په یوه غونډه کې څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای د غونډې ته ورغلی و.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو نن یک شنبه په ګردیز کې غونډه وکړه. د دولت لولوري د اعلان شوی اوربند اقدام یوستایه او د دولت له وسلوالو مخالفینو او په ځانګړي ډول یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
موږ هم د پکتیا قومونه اسلامي امارت نه د غوښتنه لرو چې د مذاکرات د فار اوربند وسی. اوربند کې خبرې کیږي نو چې اوربند وشي بیا د خبرو د لپاره زمينه برابرېږي.
د پکتیا قومونه سره ټول سوي دي. دا موږ ټول د الله د رضا لپاره او د دې دواړو طرفو
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړي داود شانیازی ازادي راډیو ته ویل چې د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو د وسلوال مخالفینو له یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سره لیدلي او هغوی هم سولې ته لیوال دي او تمه کیږي چې د اوربند په اعلانولو سره به بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل شي.
هغه د خبرو طرفدار دي، هغه د جرګو طرفدار دي، هغه د سولې طرفدار دي، خو مګر یو څه شرایط به لري. خو دا شرایط بیا د میز په سرو باندې بحث کېدلی شي، اوس لیدل نه کیږي. نو ښه خبره دا ده چې جرګې ته ټول کېني.
افغان دولت وسلواله طالبانو په تیر اختر کې پر لن محل اوربند هوکړه کړې و چې له عملی ولسونو د اختر ورځې په سولې فضا کې تیر کړي. ولسی لري چې په دې اختر کې به هم دولت لخوا د اعلان شوی درې میاشتنی اوربند ته د دولت وسلوال مخالفین مثبت جواب وایي او لسته به د سولې اختر د منځنو زمينه مساعده کړي. خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اصیل زاده، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د شپو ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا وزارت وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او د عبادتونو له ساحو په سم ډول ساتنه وشي. له بلې خوا عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو د نمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان
دی وای د لوی اختر د ورځې په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د نن سهار راهیسې زموږ احضارات پیل شوي دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي. حتی موږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دور کړي تر څو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. د کورنیو چارو وزارت وایان د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د خامنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ښاغلي دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شانتي کړي په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویلي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوی وکړي. ښاغلي دانش وویل که هر پلورونکی د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سختې قانوني سزا سره به مخ شي. د کورنیو هم وغوښتل چې ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نږدي چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدل کړي. په ورته وخت کې عام خلک هم د خلکو د خام نیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلامه وي.
محمد ناصر خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې په کلکه تدابیر ونیسي تر هغو تر څو پورې د موږ وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیلی ما. خو دوی وایي چې تدابیر نیسو خو چهار لاره ګورې یو تلاشي کوي پنځه تیزي که پنځه تلاشي کړه شل روانې همدغسې خپل سر باندې روانې دي. همدا وجه ده چې هر وخت چاودنې کېږي وژنې کېږي بېګنا خلک دي وینې تویږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې په تیر کوچني اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د داشان پېښو لامل د پولیسو غیر مسلکیتوب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیکل سلیمان خیل وایي امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان ترڅنګ د پلان د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره وسی په یو راپور کې باوري چې د کندهار باغلرون کې وای د سړوخونو په مرسته سږ کال د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی.
په تیر وختو کې وزمږ د پاکستان بارډر د یو ورځ د لپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغاني تاوان زموږ تجاران ته رسېدی. اوس که بارډر یو میاشت بند شي هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن چې د عرفې ورځ ده، په افغانستان کې خلک د لوی اختر د منځلو او د مالونو د اخیستو په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانۍ د مال په لټه کې دي او نور بیا له خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي. د امنیت او سولې لپاره د دوی هیله یوه ده، خو د نرخونو په اړه بېلابېلې نظریې لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه د یو راپورتاج د چمتو کولو لپاره د کابل ښار د څارویو د خرڅلاو بازار ته تللی.
په اسلامي نړۍ کې نن د عرفې ورځ نمانځل کېږي او له دې سره مسلمانان هڅه کوي چې د قربانۍ لپاره یو مناسب څاروی هم چې سبا یې ممکن حلالوي وپیري. دلته په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې هم د دغې ورځې او د قربانۍ لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. دمګړۍ زه د کابل د مالونو د خرڅولو په یوه تمځای کې یم چې دلته پیرودونکي راځي، پلورونکي په ګڼ شمېر باندې شته. هر ډول لوی او کوچنی څاروی دلته لیدل کیږي. صرف څنګه په کوم معیار باندې غواړي دا څاروی راونیسي؟
ولا معیار خدای ته څنګه شرعي معیار باید برابر وي.
شاید ستا اراده هم دا وي چې نن یې اتمن واخلې. ګرځېدلې نرخونه څنګه دي؟ او
ګرځېدلې اخلم اتمی اخلم نو دا نرخونه قیمت څه وي؟ دي قیمت دي د ورځې کې دي قیمت یې دا لختره بعد بیا ډیر ارزان یې. ما د اختر
دا څاروی چې ماته مناسب ښکاری تقریبا پوتوي درته ویلې
دا یې اتنیم درې ویلې ده.
نو ستا اراده په څو د چپسوی واخلې؟
ما اراده دا ده چې د مناسب راسره قیمت وکړي.
راسه خدای پاشا دا ولا دا وره
اما غالي مې ولا کې اور په هم زیات درکړم.
ولې سودام په څه خراب شو؟ سړی لاړو درنه
منګه شاکه مناسبه به ورته خو دل په کې باندې د قینات اومس
د څو وای تاسو ویلی؟
ما ورته ونیم زرا خر ویل او د شپږ نیم زرا وای
کاروبار خراب کلم ذکر
خایسته رنگونه دی ورکړی دی
دا رنگونه خو دی لپاره چې خایسته شي اور ورته اختر ورځی دی خلک واخلي قربانی وکي.
زګر سم چې د لوی مالونو طرف ته هم ولاړ سم چې وي ملي په غوخي ځای کې دیږي. اجي صاحب دلته ولاړ دی دا په یو ټک څاروي دی او وای دی د اخلي
والا کتره شه په څوی اخر ته خرسي اصلي اخري په څور ته وای لګنر جوړ کا
ما و ډیر زره په اخري ورته ویل
و ډیر او دا و ډیر زره اخلي
دا ولا غغم نه کړه را ته
ها. نو ښکارې شي ډیر قیمته نه دی و ډیر زره په دا ټک مال زما په نظر خو به وزلی دی او غریبي دی
غریبي دی زم کوشش کوم خو بچ پیدا کول نه ور دي سر په پیدا کول ډیر وخت مشکل دی.
اوس خدای نه اوري خو خدای نه اخلي
دی اخلم دی اخلم بده ګور
کار سره دی اخلي
دی اخلم
اصلا خدا دا کنرخ ډیروم ټیټي بیا غچ ما لخلی هغه وای چې دا لګ نورم ټیټ شو وای زکه څوک غواړي ډیر پیسې پورګي. اې سپتا خو میلا بیا کړی دا رختیا به وای نرخونه څنګه دي او سات اپ سره بسې بیا
منه نو خوشاله وسیږي. نن بس بازار ته ګورو نرخ ډیر وچت ته تاسو چې قرباني کوي مجبور دي چې وای خلک په جګو پیسو باندې بنه قیمتي زیات
او استلاله وای اسمان سره خبرې
کوي. اسمان سره خبرې کوي بالکل جګ دي زکه څوک نه شهادت عقل د نرخونه کنټرول کی دې پښتون ستانه شاروالیسته نه څور نرخ ورکی خالی
ته تری خوشاله نه دي نرخونه
بالکل نه ورو.
نور سره خبرې کوم مهرباني. السلام علیکم کاکا سره مشه حتمن نرخونه به کړی دي څنګه دې ملکه
والا فلان نرخ بلند است
تنخواه بلند جیب دی
اجی صاحب مال نه خرڅې وای قیمت یې خرڅې
وای والله اجی صاحب نه دی قیمت سکل ډیر ارزان دی بس نرخونه ډیر ښه دی ګوره دی
ارزانه دی
د 9000 روپے شای او 2000 روپے مرګ
ولی ارزانه دی لته چې ډیر راغلی دی کوچ
ډیرم راغلی دی وچ
نو دعا به کوچ د خلکو قربانی قبول شي او ترڅنګ هغه چې خلک وړاندیز لري چې د مالونو نرخونه باید کنټرول شي په افغانستان کې آزاد بازار دی او تر ډیره باندې په دوه باندې نظارت نه کیږي او یا مداخله نه کیږي نو تر نورزن کو ستاسو ټول ته عبادت قربانی دی قبول وي.